په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین منیرې ما په دغه یو ساعته خبري غړې کې د تا هر کلی ویم. په خبرونه کې پاکستان کې د روانو د فشکات له بارانونو او سیلابونو حال درکو. پاکستان کې سیاسي صورتحال باندې راپورونه لرو. د وزیرستان د بې کورشو خلکو د ستونزو نه مو خبرو. کولمبي د مجید بابر نه د دې وخت خبر نه و.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې دریو هفتو کې د پشکال بارانونو اویا کسان وجلی او یو سلولس یې جوبل کړي. امریکا وایي په کونړ ولایت کې د داعش مشر ابو سید وجلې. روس خبرداري کړې ده چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي املاک ضبط شوي. د هغې د واپسې په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډي ام اي وایي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له امله په دغه هیواد کې اویا کسان وژل شوي. یادې ادارې تیره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي دي چې یو سلولس کسان ژوبل شوي هم دي، خو د هغوی د صحي حالت په اړه تفصیل نه دی ورکړی. د راپور له مخه په خیبر پښتونخوا کې یولس، په سند صوبه کې شپږ، په بلوچستان کې اتلس، په کشمیر کې یو، په قبایلي سیمو کې څلور، او د ښځو او ماشومانو په ګډون په پنجاب صوبه کې دېرش کسان وجل شوی دي. د راپور له مخه د غبارانونو او سیلابونو دوه نوي کورونه ویجاړ کړي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او کشمیر کې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري عابد سعید د یو شمیر قبایلي سیمو د پولیټیکل چارواکو د تبادلو حکم کړی دی. مشال ریډیو ته په یو استول شوی نوټیفیکیشن کې راغلی چې د شمالي وزیرستان د اسسټنټ پولیټیکل افسر انور خان شیرانی پر ځای د اف آر ټانک اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی تعینات شوی. بلخوا د جنوبي وزیرستان د واڼی د اسسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان پر ځای د تورغر ضلع د اسسټنټ کمشنر عمر اظهر خان تعیناتی شوی ده. دا رنګ د کورمې قبایلي سیمې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ شاهد علي پر ځای د اکبر افتخار احمد، د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمرود ضیاء الرحمن پر ځای د محمد ریاض، د ارشد جمیل تعیناتی په برار وغزو کې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ، او په باجوړ کې د عارف خان تعیناتی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په توګه شوې ده. د دې نه علاوه په فاټا سیکریټریټ کې هم د یو شمېر چارواکو تبادله شوې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د کورمسخیلو قبیلې شپېته کسان تر اوسه پورې د اف سی آر د اجتماعي ذمواری د قانون تر مخه د دوی په ولکه کې دي. د نوموړي په وینا دغه قبیلي مشران او ځوانان د روان کال د جون په 18 او 13 نیټه د 40 اف سی آر تر لاندې هغه وخت گرفتار کړل شول چې د واڼې هسپتال د دویانو ګودام او د ګاډو درولو ځای ته یې اور واچوه چې پکې دوه امبولانس وسوځېدلې. پولیټیکل ایجنټ وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې اته مطلوبه کسان پوسټ ته حواله کړل شوی او 45 قبایلي مشران ډیر اسماعیل خان جیل ته استول شوی دي، او پاتې چې پکې ځوانان هم شامل دي د واڼی په پولیټیکل حوالات کې بندي. ظفر الاسلام وایي چې تر کومې ذمہوار کسان نوی حواله کړل شوی، د کورمسخیلو قبیلې دغه کسان به د دوی سره وي. بلخوا د فاټا لایر فورم پخوانی مشر اجاز محمد وایي چې دا ګام غیر قانوني دی او باید یاد قبیله دا اقدام په اعلی عدالتونو کې چیلنج کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج لپاره به سعودي عرب ته پروازونه د روانې میاشتې په 23 نیټه پیل شي او د راتلونکې میاشتې تر 26 نیټې پورې به دا لړۍ جاری وي. وزارت زیاتوي چې د جولای په 23 نیټه به ډومبې پرواز د اسلام آباد نه مدینې ته روانېږي. د چارواکو په خبره حاجیان د خپلو پروازونو تفصیل په www.hajinfo.org کتلی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مړ شوي مشر عبدالرحیم مندوخیل د قومي اسمبلۍ په 2018 خالي شوي څوکۍ ټاکنې نن کیږي. د کوټي چاغي په دې حلقه د وټونو اچولو عمل سهار راهیسې روان دی. د قومي اسمبلۍ پر دغه څوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې بلوچستان د دوی د توجه لوی مرکز دی او د ترقۍ په مت کې د صوبی ولس د نورو صوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. نوموړي دا خبره تیره ورځ د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې کړې. پر دې مهال په صوبه کې د امنیت ساتونکو ادارو لخوا د پاکستان د پوځ مشر ته په تفصیل سره بریفینګ ورکول شوی دی. دا خبره تیر ماښام په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش مشر په کونړ ولایت کې په هوایي بریدونو کې ووژل شو. د یاد وزارت ویاندي ډانا وایټ پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیر نهه په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سید د دې ډلې په مرکز په هوایي حمله کې ووژلو. میرمن وایټ زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وژل شوي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. د روان کال په سپرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې وژل شوی و. روس خبرداری کړی دی چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي املاک ضبط شوي د هغې د واپسۍ په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. د کریملن لخوا دا خبرداری پس له هغې رامنځته شو چې امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ یو سلاکار ویلي وو چې د روس د ضبط شوي سفارتي ودانۍ واپسي په جنوب مغربي شام کې د امریکا او روس ترمنځ د شوې د ډزبندۍ معاهدې کامیابۍ سره مشروطه ده. خو د کریملن ویان دیمیتری پیسکو ویلي دي چې د سفارتي ودانۍ واپسي باید غیر مشروطه وي ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. تیر کال دسمبر کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په نیویارک او میریلند ریاست کې د روس د سفارتي ودانو د ضبط کولو او 15 روسي سفارتکارانو ته د ملک نه د جاسوسۍ په تور د وتو حکم کړی و. او رسته خبر دا چې د فرانس ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړه او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د یوې لارې چلوونکي په حمله کې ووژل شوي وو. تیر کال په نیس ښار کې یو لارې چلوونکي د فرانس د ملي ورځې باستیل د جشن لپاره یو شمېر راغونډ شوي خلک په موټر ووهل او شپږ اتیا تنه یې ووژل. د مشال د خبرونو پای
خبرونه به د مشال لرونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له کبله او یا کسانو ژوند بیرلی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کویټې ته سفر کړی دی. افغانستان کې د وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي چې دوی دې زر تر زره خپل سیمو ته ولېږل شي.
نیز تلویر پنځه کوله په بغار تېر کړو. د نیز په علاقه کې زرغوزي داغ دي چې نیز داغې کې دا میوا درسي کې پاکرړي نه نقصان درې رومشاده پر
او سینټ ته د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره یوه قانوني مسوده وړاندې کړل شوې ده.
قابل دری مطالبه کوي چې هغه ټول حقوق هغه د صحت حواله سره دي، هغه د تعلیم حواله سره دي، ټول په ټول رائټس چې کوم حاصل دي هغه دې ساجا سره او ته هم ورکول شي.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو اوړمبه ورزو بلوچستان ته چرته چې د قومي اسمبلی لپاره زمینی انتخابات کیږي د چاغي په حلقه باندې دا وخره سره ایوب ترین د ټلیفون په ګرخې ترین سپ تاسو ستوري مشو يم په خیر
شاهزاد ډیر مننه.
ډیر مننه. دا انتخابات چې کوم کیږي زمینی ترین سپ دا کوم سیمه کې کیږي کوم ضلع کې کیږي او انتخابات شروع شوی دي د سار نه خلک وټونه اچي څه صورتحال لري دغلته؟
مننه شاین صاحب. دغه انتخابات دي د قومي اسمبلی الکا کوټه چاغي یا ان 268 ده او دغه الکا د کوټه د کوچلاف څونه سي بیا تر چاغي تر تفتان بارډر پورې او دلته بیا د افغانستان بارډر سره یعنی د پاکستان تر ټولو غټ انتخابی الکا هم د نو پدې کې نن د سار ایسه د سار راتو بجو راځي انتخابات یا پولینګ شروع شوی دی او د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه انتخابات یا الیکشن چې دا به د مازګر تر 15 بجو پور روان وي او تردم ګړي پور د انتخابات یا ټاکنو کې څه ناوړه پیښه نه درامه ستوي ځکه چې د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. پولیس لیویز دای پر ځای کړل شوي دي. د الیکشن کمیشن د بیانې په وینا کچیر سناوړه پیش رامسته کیږي نو په هغه صورت کې به د پاکستان فوج هم چمتولي او دوی به د ناوړه پیش ته مخنیوي لپاره مطلب عملیات کوي. خطردم ګړي پورې پامنر باندې پامنر سره د پولینګ روان دي او په دې کې د پښتونخوا ملي او میګوند جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند د کاندیدانو ترمنځ مقابله سخت ده، نو نتیجه چې دا هغه به مازګر ماښام ته راځي.
ډېره مننه ترین صاحب، ښه ورځ دل غواړم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی د روایي چې په تیرو دریو ونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مونسونی یا په شکل بارانونو لامل سیلابونه راوتی دي چې تر دې دمه لږ تر لږه اویا کسان وجلي او نور یو سل لس ټپیان کړي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار نه.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سکل د بشکل موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو نږدې دریو اونیو کې لږ تر لږه اویا کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سل لس کسان ټپیان شوي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې اولس، په سند کې شپږ، بلوچستان کې اتلس، پاکستاني کشمیر کې او په قابلي سیمو کې څلور، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات دېرش کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو سیلابونو دوه نوي کورونه هم له منځه وړي چې ډېری یې په خیبر پختونخوا او پاکستاني کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی، او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم ښویېدلې ده چې لاره یې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي، او همداشان زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې، او همداشان په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو تر یوې غونډې وروسته د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه دي چې له پارلمان او قوم سره د کړې ژمنه پوره کړي او له خپلې دندې د استعفا ورکړي. له بلې خوا بیا نواز شریف ویلي دي چې د جمهوریت پر ضد د سازش کوونکو په وینا به هیڅکله هم واک پرې نه ږدي. په دغه اړه باندې زموږ د همکار راپور.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې د استعفا ورکړي. دا غوښتنه په پارلمان کې سیاسي ګوندونو مشرانو د جمعې پرس په اسلام آباد کې په غونډه کې کړې چې مشر د اپوزیشن مشر او پارلمان کې د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه کوله. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه وروسته لاغې تیزه کړې چې په دې هیواد کې یوې ځانګړې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد د دعوو په څېړنه کې د دوی د اعلان شوي پانګې او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د اپوزیشن ګوندونو د استازو تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل دوی په دې خبره همغږي شوي چې پارلمان د خپل قانوني موده پوره کړي، خو له وزیر اعظم نواز شریف یې غوښتل چې له پارلمان او قوم سره د کړې هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي ول که د فساد تور را باندې ثابت شو نو له دندې استعفا ورکوم. هغه په دې اړه وویل موږ دا ګڼو چې د ملک وزیر اعظم یا د ملک مشر هیڅکله قوم ته دروغ نه وایي. یقینا چې نواز شریف له قوم سره ژمنه کړې وه چې که تور پرې ثابت چو نو هغه وخت بل خپل دند استعفا وکړي، خو نن نواز شریف په خلافی وکړه اعلان وکړ چې استعفا نه ورکوي خو قوم لا غي استعفا غواړي. خورشید شاه زیاته کړه زما د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان له ولسه غوښتنه داده چې موجوده حکومت د خپل مودې پوره کولو ته پرېږدي، د پارلمان کار دی روان وي، جمهوریت دی روان وي، او په خپل وخت انتخابات اعلان شي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی له رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ په هیواد کې د جمهوریت پر زوال نه غواړو، بلکې اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د پاناما اسنادو تحقیقاتو په لړ کې به د پاکستان د سترې محکمې د هرې پریکړې ملاتړ کوي.
پوری اپوزیشن متفق ہے کہ سپریم کورٹ کا
ټول اپوزیشن په دې متفق ته چې د سترې محکمې هرې پریکړې وي موږ به بشپړ ملاتړ کوو. موږ د جمهوریت او د قانون په لویو، او زموږ مقصد هیڅ کله روان سیستم پر زول نه و، نه دی او نه به وي. که سوم په دغه غونډه کې د عوامي نشتنه قومي وطن ګوند استازو هم ګډون کړی و، خو دوی بیا وایي چې په دې لړ کې به خپل دریځ د پاناما اسنادو په اړه د پاکستان د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته څرګند کړي. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پوره سهار د خپل ګوند مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته په ډاګه اعلان وکړ چې په هیڅ صورت به استعفا ورنه کړي. ښاغلی شریف همداشان پر ځان لګېدلي تورونه او د ګډ تحقیقاتي ټیم راپور رد او ټینګار یې کړی چې وجدان پاک دی او په خبره یې چې ستره محکمه به یې خبره واوري. د یادونه وړ ده چې د پاناما اسنادو په لړ کې د پلټنو لپاره جوړ شوي ګډ تحقیقاتي ټیم د رواني میاشت په لسمه نېټه خپلې موندنې د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې کړي او ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې ورځ څخه به یې اورېدنه پیلېږي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې بلوچستان د دوی د توجه غټ مرکز دی او د سیمې پرمختیا د دوی مقصد دی. دا خبره نوموړي پرون کویټې ته د دورې په وخت د امنیتي ځواکونو بیلابیلو غونډو ته کړې ده. د فوج د عامه اړیکو د څانګې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې په صوبه کې د فرقیزه او هدفي وجنو شمیره راکمه شوې ده. تفصیل د ایوب ترین نور.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې بلوچستان د دوی د توجه غټ مرکز دی او د ترقۍ په مد کې د صوبې ولس د نور صوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټ کې و بیلابیلو غونډو او دستورو ته کړې ده. پر دې مهال په صوبه کې د امنیت ساتونکو ادارو لخوا د پاکستان د فوج و مشر ته په تفصیل سره بریفینګ ورکول شوی دی. د خبره تېر ماښام په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاری سوي یو بیان کې څه ویده. د پاکستان د فوج مشر زیاته کړې ده چې د بلوچستان په امنیت ټینګولو او بیا په خاصه توګه د اقتصادي او ټولنیزو هلو ځلو په نتیجه کې په خپله خوښه د فراري ډلو لخوا وسله ښودل او حکومت ته تسلیمېدل د ستاینې وړ عمل دی. د ISPR په وینا چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جمعې په ورځ په کوټه کې د جنوبي کمانډ هیډکوارټر او په صوبې کې د سرحدي عسکرو د مرکزي دفتر دوره وکړه. په بریفینګ کې جنرال قمر جاوید باجوا ته وویل شو چې د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې په صوبه کې د فرقیزو او هدفي وژنو په پیښو کې په ځانګړې توګه لوی کمښت راغلی دی چې له امله یې اوس وسلوالې ډلې زیاتره هغه ځایونو په نښه کوي چیرې چې د دوی لپاره هدف اسانه وي. وروسته د فوج مشر په صوبه کې د فوج فرنټیر کور پولیسو او استخباراتي ادارو لخوا د امنیت ټینګولو په خاطر د پورته سو ګامونو ستاینه وکړه او امر یې ورکړی چې دوی د وسلوالو ډلو په ضد و خپلو عملیاتو دغه ډول دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کورما قبایلی سیمه کې ځایي انتظامیه د غلطه د غیر مقامی خبریالانو او میډیا چینلونو د مالکانو په ورتګ بندیز لګولې ده. ورته ویل شوی دی چې د حکومتي اجازت نامې نه بغیر دغه سیمې ته سفر نشي کولی. بلخوا د سیمې خبریالانو دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې په صحافت د بندیزونو له کبله ولس د خپلو حقونو نه بې برخې پاتې کیږي. طارق اورغزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د کورمې پولیټیکل انتظام می حل ته له دورې مخکې غیر مقامی صحافیان او د میډیا مالکانو ته د اجازت اخستو هدایت کړی دی. که څه هم مرستیال پولیګریجن طارق حسن او تحصیلدار محمد ریاض له دې ځان نه خبره خای، خو یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویل دا پریکړه د موجوده حالاتو په تناظر کې د زیارت پورز د لګ او محسوس وخت لپاره شوې ده. هغه ویل کم صحافي او یا میډیا مالک کورمې ته رتلل غواړي د هغه لپاره بوز د فاټا سیکریټریټ له انفارمیشن ډایرکټر څخه NOC یعنی اجازت نامه اخستل لازمی دی. انتظامی چارواکی زیاته کړه حالت د اجازت نامې په صورت کې به له صحافي او یا میډیا مالک سره پوره تعاون او مرسته کیږي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د جمعې پر ورځ د ویټي خیبر نیوز چینل ټیم حالت په چپری پوسټ له خپل کارمن کړه شوې دی. د نیوز چینل خبريال فضل کریم وايي په چک پوسټ ورته دا ول شول چې د نوسینا علاوه هیڅ چاته د کومې دورې اجازه نه ورکول کیږي.
زموږ چکم د خبر نیوز ټیم د پارت اف دی روسي فو زاهد وزیر سره د خپل ټیم
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلسټ پخوانی مشر او صحافي صفدر حیات داوړ وایي له دغه پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی دی. صفدر حیات داوړ وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د خوښې رپورټونه ونه شي، د خلکو پر مسالو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو پر وړاندې به د خنډان ختمول ضروري وي.
او دا فیل کوم ورته چې دا نه صرف د صحافیانو مطلب دی، دا د خلکو خپل حق دی
چې دوی ته میډیا رسائی وشي او میډیا ته دوی رسائی وشي. نو دا پکار دی چې دا شوی ویم
صفدر حیات دا وړ وای په داسې حال کې چې یو خوا خبر اعلان په نخښه کیږي او دړکې ورکول کیږي او بل خوا ته د حکومت لخوا دغه شان بندیزونه لګیدل، هلته په قبایلي سیمه کې صحافت نور هم ګران شوی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ل وزیرستان به کورشوی خلک وای د خوست نه علاوه د افغانستان په بیرابلو برخو کې د وزیرستان په زرګونو کورنۍ د ردی حکومت دغې د ستنېدو څخه تنظیم نه کوي او ټول لارې ورته تړلې پرتې دي. دوی زیاتوي چې د بیکورۍ له کبله د لویو مالی تاوانونو سره هم مخ شوي دي. تفصیل سیلاب محسود راکړي.
په قطبی سویلی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سرحدي سیمو ته ور اوړېدلي قبایلون ویایي چې د خوست ګلون کیمپ نه علاوه د افغانستان په نورو مختلفو سرحدي سیمو کښې د قطبی سویلی وزیرستان د قبایلانو په زرګونه کورنۍ پرتې دي د کډوالۍ تنګ تغیر ژوند تېروي. دا قبایلون د کومو مشکلاتو سره مخامخ سپرې تېرېږي او په دا جا دا وخت دوی سا احساسات جذبات لري. د افغانستان په سیمه لمن کښې موجود د درې قبایلیانو بلبل خان، آباد خان او مدروش خان خبرې ته غوږ کښېږدی.
نیز څلور پنځه کوله په بغار تېر کړ. د نیز په علاقه کښې غیچا ورته وایي، چړغوزي ورته وایي، زرغوزي ډاک دي چې نیز دا غیچې دا میوه در کړي چې پکړي نه نقصان درې مرمشاد پکله دا غوښتنه کښې د پاوز د شرلسنه نیز دا غوښتنه کښې خپل شاول خپل وطن ته دا ولږي انټری در ته وکړو پټشي چې نیز دا میوه در کړي چې زه آباد خان یم. نیز د افغانستان په لمن کښې پروت یې اکبر اډن اولته د خیز سرې د نیز کار په غرمینه کښې پرتې دي. د نیز بال باد سوره غورمه وسول نیز دا د حکومت نه غوښتنه ده چې نیز چې دا څومره وځورېدلې دا د وځورېدلې نور د نیز وطن صفه شوی دی. نیز دا خپل وطن ته ولږي نیز دا نور نه ځوروي. مدروش خان چې د نیز زخمي د نیز د مرجنسي کیس د مور د نیز روغ رنځیر په ادب چې ټولې لیارې بلاک د خیز لیارې یکه یوه کډوال ته خلاصه کړې ده د خیزته کډوال ته. د نیز دا غوښتنه ده چې په صحیح طریقه دا نیز د انګور اډن اون ته د مرغۍ پره دا نیز ته یوه لیار جوړه کړو. ډېر څلوېښت زره کاډې پرتې یم.
د دغو قبایلانو د عالم چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر خبر کړه، هغوی څه ځواب راکړه؟ وار وای ځنې
شاول د خلک انټری شوي دو په هغه کښې د میز د زړې سدګي چې کوم دي هغه او د شاول خلک میز کوشش دغه کړي چې دا د چلغوزۍ والا چې کوم سیزن دی چې دا ته میز د خپل خلکو واپس ورسوي. دوی دا بالکل نه خفه کېږي. سبو نه بل سبو مې د ګورنر سره میټینګ دی. انشاءالله که زندګي وه دا خبره او زه په غي فلور باندې کوم.
دغو قبایلانو دا هم وویل چې میږه هم د دغې وطن د دغې خاورې اوسېدونکي یو، د جنګ په وجه بې کوره بې درکه شوي یو. حکومتي چارواکي کی دے په خوست کښې د ګلون کیمپ د کډوالو سره سره د میږه د واپس لږدولو بندوبست هم زرکي وکړي. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
دا یک غون نادر دفتر ته راتلونکي وایي چې په یاد دفتر کې د بجلی اوبو سهولتونه او د ناستې ځای نشته، نو نارینه او زنانه دواړه د ستونزو سره مخ کیږي. دوی زیاتوي چې د شناختي کارډونه په وخت نه جوړیږي او په ورځو ورځو ورته انتظار وباسي. په دغه اړه نور معلومات د شانواز ترکزی نه اورو.
نادرا یا د شناختی کارډونو جوړولو دفتر د یکغون پنډیالۍ انبار او پلانغار تحصیلونو لپاره جوړ دی چې د ورځې ورته لږو زیات 200 نارینه او زنانه راځي. ولې تر سلو پورې تنانو کار وشي او نور واپس لاړ شي؟ دې دفتر ته د دانشکول نه راغلی عبدالخالق وایي چې هغه له ډېرو ورځو راځي، کارډ لا هم نه دی جوړ شوی. ولې په دفتر کې ورته کوم سهولت هم نشته؟
موږ بله ورځې راغلي ولته ډېرې ورځې وطنه پیرې راغلي او نننۍ دا ورځ ودې لرالو دې کې هم کار ونه شو. نادرې چې دوه شي یا څه شي به د خلکو ته لږ مشکل دی ډېر زیات او رشته به دې
یاد را باندې ډیر سیوا
د انځری میاګانو نارغلی تاج ولی خان وای چې هغه په سره غرمه ولاړ دي سور نشته او ورته نه معلومه چې کارټ داخله به وشي او یا نه
موږ سار راغلی دلته ورش ډیر به حساب زیات دي نه د پاکی تنظیمیا شته ماشومان ته ډیر تکلیف دي په دې وجه موږ د دې تنظیمیانو لخواست کوو چې تاسو د دې کې لګ بهتري وکړي
په یاد ودانه کې د زراعت د محکمې ټریکټر ټرالی او نور اوزارونه هم موجود وي چې د ندر په دفتر د زراعت د محکمې چارواکي هم خفدي او دوی غوښتنه کوي چې باید د شناختی کارونو دفتر د کوم بل ته انتقال شي د زراعت د محکمې فیلډ اسیسټنټ ارشد خان وای
د دې 1420 رجسٹر فارمر زمیدار دي دا د زمیدارو ذاتی سنټر دي ته ماته خو زتا خپل سٹور ته بوزم زه په ګودام کې ناستم زما د ناستې ځای نشته دي سره تخمونه را سره پراتی دی پاغه 1420 زمیدارو کې چې شل کسم راشي او تاسو دنس دي زنی دی بچرته زی مون ګورنمنت ته اپیل دی چې مهربانيو کې نادر له 10 یوزې ور کې چې غسه فی
دا نادر د چارواکو سره د رابطو په وخت هغه وویل چې هغه د اوبو بجلی او د ناست ځای لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو نه علاوه حکومتي غړو ته هم بیا بیا ویلي خلای هم دغه سنځ نه د هواره کړي دوی زیاته کړه چې د هغه عمله پوره ده او د سلور وړو تاثیرونو ولس لپاره خپل خپل ورځ هم مقرره کړي خو بیا هم ولس هر ورځ راځي دوی وای چې کچېره دغه تاثیرونو ملکانانو د پولیټیکل انتظامی سره خبرې وکړي نو هغه ورته د موبایل یا ګرځنده نادر دفتر سرویس یا نظام هم شروع کولای شي شانواز ترغزی مشهد ریډیو محمد ایجنسی
د شانواز ترغزی راپور او ردوونکو سرزو بلیو راپور ته قسم یو پلاد سفران لپاره د سینټ قائم کمیټه چیرمن د قبایلی سیمو په پولیټیکل ایجنټانو تورنه لګولې دي چې په درغلیو کې ککړ دی وای چې پر ضد سخته کاروایی وکړل شي بل په دغه کمیټې نور غړي وای چې اصل مسله په پولیټیکل ایجنټانو کې نه بلکې په فاټا سیکریټریټ کې دا په کار ده چې حکومت د غلطا د کرپشن مخنیوي وکړي خبریال زمون خبریال سراج ظهیر په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي
اسلام آباد کې د زیارت پورس د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه کې سینیټر هلال الرحمن د قبیلی سیمو په پولیټیکل ایجنټانو تور ولګو چې دولت د پرمختګ منصوبو ته پام لرنه نه کوي او یوازې پیسو ګټلو ته ناست دي
موجوده سومره پولیټیکل انتظامی دي سومره پولیټیکل ایجنټان دي هغه ټول بجای د دینه چې د خلکو مسایل حل کی هغه ټول ټیکس لګول اسیس دوم ټیکس چې کوم دی دا اسیس یو خو فاټا ته ایکسټند ان کیس کې چرته دوی فاټې کې ټیکس اخلي نو هغه به یوري شو هغه نه غري شو نه دوی څلور
بل پلو دیا د کمیټې نور غړو ویل چې مسله یوازې په پولیټیکل انتظامی یا پولیټیکل ایجنټانو کې نه بلکې اصل مسله په فاټا سیکریټریټ کې ده چې په هر ځای او په هر منصوبه کې درغلی کوي د مشال ریډیو سره خبرو کې د سفران کمیټې غړي او په سینټ کې پارلیماني مشر هدایت الله خان ویل چې دوی سو واري له حکومت سره دا مسله راپورته کړي چې په فاټا سیکریټریټ کې ډیره درغلی کیږي
یو غټ مثال زمونږ په باجوړ کې 2 ډیګري کالجونه جوړیږي چې مهتاب عباسی صاحب اعلان کړی نو چې فاټا سیکریټ کوم ځمکه اغېستل هغه پولیټیکل ایجنټ باجوړ هغه پی ساين ونه کوزه کې د ځمکه کاست ډیر زیات وو چې کوم ځای کې بشپګ لکه د هغه په 20 لکه باندې پکې اغېستل شوی دا په کوم ځای کې بدول لکه هغه په 33 لکه باندې هغه ځمکه اغېستل کېدل بیا دا چې اف ڈی ڈبلیو پی میټینګ ته کله لاړې هغه په ابجیکشن ولګاو چې دا قیمت چې کوم دی په اورګزی ایجنسی کې ام دغه کالج جوړ شوی دی په 3.75 کروڑ باندې او دغه کالج چې باجوړ کې په سلار سیمه کې جوړیږي نو هغه به په 15 کروڑ باندې جوړیږي او په برنګ سیمه کې چې جوړیږي په برنګ کې به 15 کروڑ باندې جوړیږي
مشال ریډیو چې په پیښور کې د فاټر سیکریټریټ د اطلاعاتو د څنګه ډایرکټر عبدالسلام وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغه دا تورونه به بنیاد وګرځول او وی ویل
د کرپشن چې سوپر خبره ده نو دا ټول ان بورډ وي دلته زموږ چې کم سکیم هم جوړیږي نو هغه پارلیمنٹیرین چې کم متعلقه پارلیمنٹیرین وي د دوی په میوچل کنسلټیشن باندې د دوی په وینا باندې دوی بلکې موږ ته غزیرا کوي چې دا غزیرا کې دا ضرورت ہے نو زما خیال دے کہ دس قسم کے دے نشی کہ کم جی کے پارلیمنٹیرین ان بورڈ نہیں نو دا پروسس کی خود بھی پخپلا زمون سرا موجود بھی ہر قسم دا سکیم رادرومی نو دیا ندی سے ایبیلٹی ورک کی جی پرے بنے باقاعدہ لائن ڈپارٹمنٹ دا کم کنسرن ڈپارٹمنٹ نی اگا شت مارکی جی نو اگا پدی بنے کار کی او اگے نہ پاس بیا مون پدی بنے مخ کے کار کی
یاد دی وی وزیر اعظم نواز شریف تو خارجہ چارو سلاکار سرتا جزیز پمشری دفاٹ اصلاحات کمیٹی خپل سفارشات باندې کڑی وو چې قبیلی سیمه دی پقامی بهر کې شامل کړی شي د قبیلی چارو د تجزیه کارانو په وینا چې د دې اصلاحاتو په وجه په فاټا کې د درغلیو مخه نیول کې دی شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اور دن کو درنگ شبے لبا پختونخوا کی دا گرمی دو لسنی میں بجی کی دن کی دی دا مجید بابر نب دے وقت مہم خبروں اور خبروں نہ رست رت دا قامی نڑی وال مدبوات نہ مہم برق اڑان دی
د پاکستان د قدرتی افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډي ام واي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال د بارانونو سیلابونو له امله په دغه هیواد کې اویا کسان وژل شوي او یو سل او لس جوبل شوي. تیره ورځ د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري عابد سعید د یو شمیر قبایلي سیمو د پولیټیکل چارواکو د تبادلو حکم کړی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې د کورمز خیلو قبیلې شپېته کسان تر اوسه پورې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون تر مخه د دوی په ولکه کې دي. دغه کسان د جون په 18مه او 13مه نیول شوي وو. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج لپاره به سعودي عرب ته پروازونه د روانې میاشتې په 23مه نیټه پیل شي او د راتلونکي میاشتې تر 26مه نیټې پورې به دا لړۍ جاري وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرشوي مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل د قومي سملای په 218مه خالی شوې څوکۍ ټاکنې نن کیږي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې بلوچستان د دوی د توجه لوی مرکز دی او د ترقۍ په مت کې د صوبې ولس د نورو صوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش مشر په کونړ ولایت کې په هوایي بریدونو کې ووژل شو. د یاد وزارت ویاندي ډانا وایټ پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سید د دې ډلې په مرکز په هوایي حمله کې ووژلو. روس خبرداري کړی دی چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي ودانۍ ضبط شوي د هغې د واپسۍ په لړ کې بعد امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. د فرانس ولسمشر پرون د خپل هیواد په ملي ورځ نیس ښار ته ولاړ او د هغو فرانسویانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د یوې لارې چلوونکي په حمله کې ووژل شوي وو.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو سوردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار محمد عمران ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کله هم د امنیتي ځواک سرتیری وژل کیږي نو د هغې نفسیاتي اغېز زیات وي او لکه څنګه چې د قلا عبدالله د پولیسو مشر ساجد مومند وژل شو نو که د ولس ساتونکي په دارنګ په رڼا ورځ په نخه کیږي بیا ولس څنګه خپل ځان محفوظ ګڼلی شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کوټه ښار کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د پوستو یو لویه شمېره موجوده ده او بیا په داسې حال کې یوازې یو تن په نخه کول یو شمېر سوالونه راپورته کوي. د مثال په توګه دغه وژونکي څنګه ښار ته راغلل یو تن یې وژلو په تېښته کې بریالی شو. دې وړاندې په رڼا ورځ د مې په میاشت کې دوه چینی وګړي تختول شوي وو او هم د مې په میاشت کې په مستونګ سیمه کې د مولانا عبدالغفور حیدری په ګاډي ځانمرګي برید سره سره په خوزدار کې د شانورانی په مزار برید داخای چې اوس هم دغه ډلې چې چرته وغواړي کاروای کولای شي. په تازه پیښه کې د پولیسو د یو مشر وژنه تکراری چې په صوبه کې امنیتي وضع اوس هم غیر معمولی ده. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د زیارت په ورځ د قائد آباد ډیویژن د پولیسو مشر مبارک شاه او څلور ورځې وړاندې د ساجد مومند وژنه د هغه وسلوالو کاروایی ده چې د ملک په نورو سیمو کې د عملیاتو له کبله دې سیمو تر تختیدلی. بلدا چې وسلوال د گاونډي هیوادونو افغانستان او هند نه هم را لېږل کیږي کوم چې خصوصي تربیه شوی وي. ادارې لیکي چې د هند نیولې شوی جاسوس کلبوشن یادو هم په خپل بیان کې ویلی چې کراچۍ او بلوچستان په خصوصي توګه د هند استخباراتي ادارې هدف کړي. امنیتي ځواکونو د ملک د نورو سیمو تر څنګ د بلوچستان نه د وسلوالو د ختمولو کلکه اراده لري خو بهر ملکي وسلې او مالی مرستو له وجې دغه وسلوال لا هم نه دي ختم شوي. مرکزي او صوبایي حکومتونه د امنیتي ادارو نورو مضبوطولو د لارې په دې حالاتو قابو موندلی شي خو د دې لپاره د غیر معمولي ګامونو پروتوکول ضرورت دی. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پاناما اسنادو یو هنګامه روانه ده. وزیر اعظم بیا بیا وایي چې استعفا نه ورکوم. په دې اړه لا هم حتمی پریکړه د عدالت پاتې ده خو د دې هر څه له کبله د اولس بنیادي ستونزې له منځه ورکیږي. د ګرمۍ زیاتېدو سره سم د بجلی کموخت له کبله لوډ شیډنګ زیات شوی او ضرورت ته دی چې د بجلی نظام ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې لړ کې چین پاک اقتصادي راهداري هم یو مهم ګام دی د حکومت لپاره چې امن او سیاسي ثبات ضروري دی خو د ژوند بنیادي اسانتیاوې یو عام وګړي ته ورکول هم د ټاکل شو مشرانو ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبرې ایجنسی د پاناما اسناد معاملې په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې راپور په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر د عمل باندې یو لیکنه خبره کړې ده. اجانس لیکي چې نواز شریف دغه راپور رد کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ایټمی موافقه پاړه باندې راپور خپور کړ دی. د دوړو لیکونو مهم ټکی ملیحه مرزاده وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان وزیر اعظم د نهې په ورځ د پاناما اسنادو په معاملہ د سپریم کورټ په امر جوړې غډې پلټنیزې ډلې رپورت په لومړي ځل په واضح توګه رد کړ. په دغه رپورت کې د نواز شریف د شتمنیو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي چې وزیر اعظم مفروضې او بې ځایه تورونه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف د حکومت دوره د 2013 کال په جون کې سرته رسیږي. تمه کیږي تر هغه دوه میاشتې وروسته انتخابات وشي. ایجنسی لیکي کچره وزیر اعظم واک پریښودو ته مجبور کړل شو، نو دغه واکمن گن پاکستان مسلم لیگ نون کی دیشی تر انتخاباتو نوے مشر انتخاب کری. دا اجانس په خبره په 2500 پانو مشتمل دغه رپورت لامل د پاکستان په سټاک ایکسچینج هم منفی اثرات پریوتی دي. دا تر هغه پستا چې په دغه هیواد کې د سو کلونو راهیسې حالات نسبتا مستحکم دي او ورو ورو اقتصادي وده هم روانه ده. د پاکستان اقتصاد په تیر مالی کال کې 15.3% وده کړې چې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته او تیزه ده. بلخوا د چین د لوی سرمایه کاری له امله هم اقتصاد قوي شوی دی او د سرمایه کاری لپاره د باور فضا هم سازه شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه کې د برتانیې خارجه سیکرټری لیکي چې دغه هیواد او امریکا په منځني ختیځ کې د بیلابیلو بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي. بوریس جانسن لیکي که دغه حل ځلې نه وي نو حالات نور هم خراب کېدای شول. په دې تناظر کې نوموړي د شام د یمن کورنۍ جګړې، په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودیت او د ایران ایټمي هلو ځلو ته اشاره کوي او وایي کله تهران سره ایټمي موافقه نه وشوي نو کېدای شو چې ایران ایټمي وسله ترلاسه کولو ته نږدې وي. نوموړی لیکي تر اوسه د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې دغه موافقه فائده منه ثابته شوې ده او داسې باور لري چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د دغه لوازنامې مخکې په ایران کې خواوشاد 40,000 ایټمي بټۍ وي او په ټیټه درجه غنی شو تر 8 ټنه زیاته د یورینیمو ذخیره لرله. بوریس جانسن لیکي د موافقې له امله ایران د ایټمي بټیو په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې دي او دغه شان 95% یورینیم یې هم له ذخیرې لرې کړې دي. د برتانیې خارجه سیکرټري په خبره اوس ایران لږ تر لږه تر یو کال پورې ایټم بم نشي جوړولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د ناتو مشر وایي له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ راپورونه یې ترلاسه کړي خو په دې اړه ورسره لا کره شواهد نشته. ینز ستولتنبرګ تیر مازدیګر په برسلس کې د ناتو او روسیې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل ناتو او ماسکو د ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل احمد تکل نور.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي خو زیاتوي چې له طالبانو سره د وسلو یا تجهیزاتو یا د مالی مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر روسیې تور لګولی چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې روسیې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو او په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د اندېښنو له کبله له طالبانو سره تماسونه نیولې دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له پرونی غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه موثق شواهد نشته. موږ هم په دې اړه راپورونه لیدلي خو داسې شواهد یا معلومات مو نه دي لیدلي چې له طالبانو سره د روسیې مرسته تایید کړي، او روسیه هم په زغرده ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د ناتو روسیې په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. هغه زیاته کړه چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري.
A stable Afghanistan is essential to
یو امن او باثباته افغانستان د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. د ناتو غړي او روسیا د ملي وحدت د حکومت د ملاتړ او د آزاد امن او دیموکراتیک افغانستان لپاره په هڅو کې ګډې ګټې لري. د ناتو روسیې له غونډې وروسته په ناتو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو هم تایید کړی ده چې د ناتو او روسیې ترمنځ په دې اړه چې باید د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي یو ګډ تفاهم شته. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې ګروشکو په افغانستان کې د ناتو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې او همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ او د مخدرو موادو د کاروبار د پراخېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې. د ناتو عمومي منشي که څه هم د ناتو روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اوکراین او د ګواښونو د کمولو په اړه بحثونه ګټور او زغردو بلل، خو یادونه وکړه چې دواړه لوري په تیره د اوکراین په مسأله کې لا هم بنسټیز اختلافونه لري.
د احمد تکر لاپور مورد اوریدونکو هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اے پی خبری ایجنس لیکي چین په سنکیانګ سیمه کې د یو غور مسلمانانو د ستونزو د هواری پر ځای دغه داسې اقدامات کوي چې ورسره د خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه باندې د اے پی خبری ایجنس تر راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې په چین کې یو غور مسلمانان سخت سارنې لاندې ژوند کوي. په ژینګیانګ سیمه کې په یو غور مسلمانانو سخت بندیزونه لګول شوی دي. د هغه سیمه مسلمانان ګیره نشي ساتلی او نه هم په ولسی ځایونو کې لمونځ کولی شي. خبر ایجنسی لیکي په دې وروستو کلونو کې د قاشغر په جمعات کې به ډیر زیات خلک لمانځه لپاره راتلل او د روژې وروستو به یې د اختر لمونځ کولو، خو اوس داسې نه کیږي. خبر ایجنسی د مقامي اوسیدونکو په حواله لیکلي چې سږ کال د اختر لمونځ لپاره لږ خلک جمعات ته ورغلي ول. مقامي چارواکو په دې اړه خبرو کولو نه ډډه کړي. یو مقامی سوداګر خبری ایجنس ته ویلي چې حکومتي چارواکو په کاشغر کې خلک د اختر د لمانځنه ودرولو لپاره په ځینو ځایونو کې پوستې جوړ کړي وي. یو بل کس ایجنس ته ویلي چې دغه سیمه د مذهب لپاره غوره ځای نه دی. خبری ایجنس لیکي بیجینګ وای په هغه سیمه کې په ګڼ شمیر کې پولیسو پر ځای کولو مقصد اسلامي سخت دریځي مخه نیول او د بیلتون غوښتونکو مبارزه کنټرول کول دي. خو شنونکو وای ژینګیانګ یو پرانستي زندان په شان سیمه ده. خبری ایجنس د یو سیلنکار جیمز لیبولد په حواله لیکلي چین په بې ساري توګه پولیس ریاست جوړول غواړي. په ژینګیانګ سیمه کې په 2009 کال کې له هغې وروستو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شول چې کله په اورومچی کې په بلوو کې تر 200 نه زیات کسان وژل شول. خبرې ایجنسی لګي د چین ولسمشر په مارچ میاشت کې امنیتي ادارو ته د سټیلو یا اوسپنې دیوال جوړولو امر ورکړی وو. خبرې ایجنسی لګي تیر کال بیجینګ په لسګونو زره امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته لیږلي وو. په دې کې پولیسو شمیر هم زیات دی چې مقصد یې سخت دریځي ختمول دي. خبرې ایجنسی په مقالې کې د هغه سیمې د اوسیدونکو ستونزو په اړه تفصیل هم خپور کړی دی. یو مقامی کس خبری ایجنس ته ویلي حکومت ګمان کوي چې اسلامي ټکی د بیلتون په معنا دی. بیا ځینې نور وایي په سیمه کې ډېر لږ شمیر کې سخت دریځه مسلمانان دي، خو حکومت په خو او بدو کې توپیر نشي کولی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
چین خپل پوځي ځواکونه په یو سمندري بیړۍ کې افریقایي هیواد جبوتی ته روان کړي دي. چین غواړي د دې کار په ترڅ کې په یو بهرني هیواد کې خپل اولنی پوځي اډه جوړ کړي. هند بیا له دغه عمله اندېښنه ښودلې ده. پر دغه موضوع د رایټرز خبری ایجنس د راپور مهم ټکی د هارون بچانو.
د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي چین په ستراتیژیکي توګه مهم هیواد جبوتی کې د پوځي اډې جوړولو چارې یو کال مخکې پیل کړې وې. ویل شوي له همدې اډې څخه به هغو بیړیو ته چې د یمن او سومالیا په سواحلو کې د امن د ټینګښت او بشري مرستو رسولو په هدف ځای پر ځای شوي ضروري شیان او مرستې رسول کیږي. دا به په یوه بهرني هیواد کې د چین لومړنی پوځي اډه وي، که څه هم دغه هیواد وایي چې یوازې د یوه لوجستیکي مرکز په توګه به یې کاروي. د چین د دولتي خبري ادارې د نهه ورځې په یوه رپورټ کې د دې خبرې پخلی شوی چې د چین یوه بیړۍ د جبوتی پر لور روانه شوې. په رپورټ کې البته دا نه دا روښانه کړل شوی چې د جبوتی د غاړه به کله په رسمي توګه پرانستل شي او کار به پیل کړي. د لیکنې تر مخه هند په یاد افریقایي هیواد کې د چین د پوځي اډې جوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ترڅ کې به ښایي د هند، بنګلادیش، میانمار او سریلنکا امنیت او ګټې له زیان سره مخامخ شي. چین بیا ویلي د دغه اډې په جوړېدو سره به دغه هیواد وکولی شي په افریقا او لویدیځې آسیا کې د امنیت ساتنې او بشري مرستو رسولو چارې په ښه توګه مخته یوسي. په لیکنه کې د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په حواله زیاته شوې د چین د پوځي ځواک د پرمختګ مخه د نړۍ کنټرولول نه، بلکې د چین د امنیت ښه ساتنه ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو پر ضد د پاناما لیکس کیس په اړه مقاله لیکلې چې اوس د مایکروسافټ د ځانګړي رسم الخط د کارولو پر سر نوې لانجه راولاړه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې آیا د کولیبری په نامه د کمپیوټر دغه رسم الخط به په پاکستان کې د حکومت تخته ورواړوي او کنه. د دغه راپور مهم ټکی احمد شاه عزبی وړاندې کوي.
نیوز ویک مجله لیکي کله چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز نوم تیر کال په پاناما اسنادو کې راغلی نو د هیواد سپریم کورټ یې په اړه پلټنې پیل کړې. په پاناما اسنادو کې راغلی و چې د نواز شریف اولادونو د برېټانیې په ویرجن جزیرې کې کمپنۍ لري او په هغو پیسو یې بیا په لندن کې جایدادونه اخیستي دي. د پاکستان د پلټنو فدرالي اداره باور لري چې دا پیسې په غیر قانوني توګه له پاکستانه بهر لیږل شوي دي. بلخو په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونه پر وزیر اعظم نواز شریف تور پوری کوي چې هغه د خپل موجوده دولت یا شتمنیو په سپیناوي کولو کې پاتې راغلی نو باید له خپلې څوکۍ استعفا وکړي. د مجلې په خبره اوس په کمپیوټر کې د کالیبری په نامه د مایکروسافټ ځانګړي رسم الخط د دې کیس یا قضیې په حل کولو کې مرسته کولای شي چې آیا مریم نواز له هیواد بهر په غیر قانوني پیسو اخیستل شوو جایدادونو کې لاس لري او کنه. په دې لړ کې اوس نوې لانجه دا راپورته شوې چې د یو راپور له مخې مریم نواز په 2006 کال کې په کلیبلری رسم الخط لیکل شوی یو بیان کې په ویرجن جزیره کې له کمپنۍ سره خپل تړاو ښودلې دي، خو مایکروسافټ کمپنۍ دا رسم الخط د ولس لپاره په 2008 کال کې وړاندې کړی. دا عمل داسې ګنګوسو ته لاره هواروي چې کېدای شي د مریم نواز اسناد جالی وي یا له ځانه جوړ کړي وي. کله چې دا لانجه راپورته شوه نو یوې ولسي معلوماتي ویبپاڼې ویکیپیډیا د کالیبری رسم الخط په اړه خپره سوې لیکنه قلف کړه تر څو خلک بدلون پکې ونه کړي. دا لانجه لا اوس هم پر خپل ځای پاتې ده. خو د اپوزیشن پر غوښتنو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې دی به استعفا ونه کړي ځکه د ده کورنۍ ټوله شتمني یا دولت په قانوني لارې ترلاسه کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
څخه د نامنۍ او عملیاتو له کبله ځینې بې کوره شوي خلک وایي تر اوسه رجسټریشن نه دی شوی. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې همدا لامل دی چې حکومتي ادارې ورته نه خواړه ورکوي او نه یې خپلو کلو ته ستنوي. چارواکي وایي دوی به نارجستر شوو خلکو ته د خپلې نوملیکنې یوه بله موقع ورکوي. طارق ورکزی په غاړه راپور راکوي.
دا ورغزو د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په سیمه کې د جنگونو او پوزي عملیاتو لکبله به کورشی او خلکو ته د خپل نمونو د اندراج یا وبله مکور کړل شوی دا
د مموزو قوم لیا نه دلار د جولای اند یا اگست کې به ان شاء الله د غواله بکی نه کا هغه کلا روان شولو نه هغه دوران کې دوه هفته د پرا د رجستریشن ټول ورغزو ولا بیا کولوی چې کڅوک څوک پاتې وی رجستریشن کې نغد راشي هغه دوه هفته کې د ځان
یاد دی چې په 2010 کال کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواجه خلکو خپل سیمې پرېښودې او خوندې سیمو ته کډې کړې. ځایي خبریال شهید خان ورغزی وای تر 1400 زیات کورنۍ چې لوو کالو د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي حکومت لخوا ورسره هیڅ امداد نه کیږي ځکه چې نمونه لا اندراج پاتې دي.
هغه خلک خبر شوي نه وو لرې پرتو سیمو کې وو هغه د وجې نه د دوی اندراج نه وشوه. دویمه وجه د هغوی دا وه چې کله د ورغزی قوم ایډیپی شولو نو درځي کې ایفډیمه سره ڈبل پاتو بنے خاگو اندراج نکی دل اول خو دا ارزی کا بیلو تا دا ایف ڈی میں اگا دے ڈی پیس درجہ ہم نو اور کری شوی دا دا حکومت تا بے غوری ہم واد
بل خواد ملاخیلو یو متاثر اکز غفور خان مشال لڈیو توائی کا حکومت دو دوی دا اندراج کے دو فیصلہ پا وقت کرے وے نجوان بے دمرا نو خوار شوے
مو اندراج بگانا دے شوے گنا اندر سے مو گندو لگا دیر کستان دے گو تقریباً ستاسی خالی زغو اندراج نا لگا نشتا دے گنا بغیر دے اندراج دے گنا نو اس کمو تا گو مثال گولا میٹ لگا تک اندراج بے مثال گنا فی دا غولا دا فار دا خوشاری خبر آئے برکل اور لگا مخی تی مثال خبر گولا
معلوماتو تر مخه ورغزو ته د بیکورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې پیل شوې ده. په مختلفو وختونو کې د پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې هلته تر اوسه خپل کورونو ته ستنه شوې دي. طارق ورغزې، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وائس آف امریکا جیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو بنی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سہرش پگنا تر سہر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
ڈاٹ کام
مشال ریډیو غوږی اوریدونکو سره زو بل راپور ته د پاکستان د شماریات اداره وایي د روانې میاشت تر پای د سرشمیرنې او کورشمیرنې وروسته نتیجې اعلانوي. د دې ادارې یو چارواکي یو بیان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي د نتیجې به په دوو پړاوونو کې اعلانېږي. تفصیل د ګل ایاز نور.
د پاکستان د شماریاتو محکمې وایي حبیب الله خټک ویلي دي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نتیجې د مشترکه ګټو کونسل ته لیږلي او له هغې منظورۍ وروسته به حتمی اعلان وکړي. حبیب الله خټک مشال اډیو ته ویل چې په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړل شوې دي. د ویل
دغه بدایي چې ډیسټریکټ لیول باندې بیا پاسه پروینشل لیول باندې او هغې نه پاس کې دي نیشنل لیول باندې ټوټل میل ټوټل فیمیل ټوټل transgender or total population sonare da munga jari kau the first stage that is july aakhri hafta ke da approve shi no taqriban same immediately that those figures will be released for the public use.
da shumariyat mehkme wayan pa khabaro ke da abadi pa ala karash meri war kawul na da wakla khuzini raporu na wai che ki di shi da hewad abadi tar 200 crore na zyata bi akhwa pa kabaili simo ki da search merani pa ala andekhni sargandi shi bi kho habibullah khatak wel che pa fata ki yawazi سو علاقو کې د سرشمیرنې عمل نه دی شوی د زیات کړه
ناغه څه خلک هم نه دا ټول کور کړی دي کنه خپل سنسس کې انمریټ کړیم دي دا خلک چې کوم کمپلینټس کړی او هغه باندې موږ بیا بیا ټیمونه لګلې او التا دو ایریا چې دی ساوت وزیرستان نا وزیرستان کې دی دا چې کوم ایریا سکیورټی وایز کلیئر نه نو هغه پاتې مطلب کمپلیټ ایجنسی نه نه پاتې تقریبا 130-140 بلاکونه پاتې دي صرف.
بلخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وایي چې د شماریاتو محکمې نتیجې به د منلو وړ نه وي ځکه چې د دوی اندېښنې نه دي لرې کړل شوې. د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې مردم شماری عمل په داسې وخت کې شوی چې زیاتره قبایل بې کوره وو. د زیاته کړه
دا موږ ذکر کوو چې آلته موږ خلک نه دي ټوکړل موږ ته پوښتنه وکړل چې ارته شماریات والا کور ته راغلی دي موږ ته داسې داسې خلک وویل چې زموږ کور ته نه دي راغلي نه موږ خبرې نه موږ شماریات کې لکه چا خبر کړی نه موږ شماریات کې تا خسته ده هم داسې کور مچ ورځو کې چې کم دې دا موږ کمپلینټ هم جمع کړل چیرې دته دا ټیمونه ولې نه دي تللي دي علاقو ته خو بارل پاغي باندې وتر اوسه پوري کاروي نه شولا.
شوکت عزیز ویل چې د شماریات محکمې حتمی نتیجو اعلان وروسته به ټول ثبوتونه راغونډوي او دا به په عدالت کې چیلنج کوي. بیا په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې لپاره یو کارکونکي منظور اپریدی وایي چې فاټا کې د مردم شماري عمل مبهم دي. د زیاته کړه
لس کبد لس لکه کم شولا دا ډیر اندښنې خبره ده. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د فاټا کوم اصلي مردم شماري په کار د چاغه واضح کړی شي واغه په ډاګه کړی شي زموږ سره نور ظلمونه شي ځکه چې د آبادی په بنیاد باندې وسایل تقسیمیږي نو چې زمونږ آبادی زیاته وي او وسایل کم وي نو دا به زمونږ سره ډېر غټ ظلم وي.
په پاکستان کې سرشمیرنه د مارچ په 14 نیټه شروع شوې وه چې د مئی تر 23 پورې دوام درلودو. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره شوې ده. په هغه هیواد کې آخري وار په 1998 کال کې سرشمیرنه شوې وه چې تر مخې د هیواد ټوله آبادی څه باندې 14 کروڑ وه.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکایي حکومت مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مالی مرسته په سواد کې د تیمانو جنکو سکول ته د رڼا څخه د بجلی جوړولو د پروژې یو دستور شو. دغه دستور ته په وینا کې ویناوال وویل چې دغه پروژې سره به په سلګونو زده کوونکو ته ویډیا بجلی ترلاسه شي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
سوات منګوره کې د خپل کور فاونډیشن مشر محمد علي د بجلی پروژې لګولو دستورې ته وویل چې دوی د سوات هغه ماشومان چې ترهګرۍ یا نور پوخو کې پلاران مړ دي ورته زده کړې ورکوي او هم ورته استوګنې اسانتیاګانې. دوی ویل چې دا وخت دوی سره 950 څخه زیات ماشومان دي چې پکې تر 650 څخه زیاتې جنکۍ دي.
یو ایس ایڈ اسمال گرانٹ ایمبیسیڈر فنڈ پروگرام چلے آگا ددی منظوری وکڑا پا ددی دا 5 ملین سیوا ددی بجٹ تے ددی بجٹ او پدی کی با 20 kW بجلی پیدا کی گی چی پاکی ذریعہ بانی با ددی ٹول بلڈنگ چی سو مزورت تے آگا پوری شی دا بجلی سر سرا بمنگتا زمین چی کم پلکوی روپو بلیون راتون آگا پیسی بمنگتا بچت شی او پاکی بانی با نور چی دی یتیمانی ماشومانی جنکی او موږ داخلي کو دلته او هغه بخل تعلیمي سلسله شي هغه جاری ساتي.
د دستوري مشر میلما د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی او د انټی کرپشن پارلیماني سیکرتر ډاکټر حیدر علی په دغه موقع وویل چې د دولت سره دومره وسیلې نشته چې ټول ولس ته اسانتیاګانې ورکړي. دوی د داسې پروژو ستاینې کوي.
دغه ادارو ضرورت دی ځکه چې موږ جن زده وطن یو، موږ په زده وطن یو، موږ مرزونو وهل قوم یو. زمونږ روزانه ډیت ریټ چې دی تاسو ته اندازولو ګوئ بے حساب ہے. زمن کے سمر معشومان پیدا کی گئی اور سمر ضائع کی گئی اگر میچورٹی ترسی نہ بلوغت ترسی نہ تعلیم دل انتہائی فقدان ہے.
په دغه موقع د یادې شوې ادارې سکول ماشومانو د وطن سندرې، خاکې او ویناګانې وکړې او د بجلی اسانتیاګانو په ورکولو یې مننې سره سره د خوشحالۍ څرګندونې هم وکړې.
زما نوم ماریا ګل دی او زه په اووم جماعت کې سبق وایم او زه هسې کوم په کورونو کې نه بجلی او سیسټم نه وي او که دلته کې مونږ ته بجلی فراهم شي نو مونږ به خپل سبق او هر څه چې دی نو هغه مونږ په سکون سره ویلی شو. زما نوم مسکان حبیب دی، زه به څلورم کې یم او د بجلی نه مونږ ته دا سهولت دی چې مونږ پکې پړایي کولی شو، مونږ ته پنکی ہوا راشید او چې سبق وای سمته رنای او چې کلاس کې سبق وای نو په مونته بورډ کاری د امریکای حکومت مونږ مننه کو.
د ایتمانو ادارې خپل کور مشر محمد علي په دغه موقع وویل چې دوی د سوات نه علاوه داسې ادارې د ملکن ډیویژن په وو ضلعو کې هم جوړول غواړي چې پکې به هغه ماشومانو ته ویډیا زده کړي او استوګنې ورکوي د کومو پلاران چې مړوي او زده کړې ترې پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سروې خبرونه کې دی زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
اوردن کوم د سزم د سر د خبرونه وخت پای تر سی راتن کو خبرونه کې زمون نور ملګری راځي د لړۍ په تر شپږ بجو پر دوام لري. د سهار د خبرونه نه خپل قربا شاهین بندري له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او پر دیو سي
کلنگ